د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه د اس په حق د تخرقلاص د سهمتي مو تخنیکی چر سره بهروز دلیری پر مخوري. افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې لږ زده کړو وقنو بي برخې شوي انجونې له وخت مخکې واده کولو نه پرته خپلې راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ واجهي صندوق یونیسف مشري پر نړیوالو ټولنو هم غږ کړی چې د افغان ښځو او انجونو ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې په افغانستان کې انجونې څومره ناهیلې شوي دي، څومره دوی واده کولو ته اړ شوي دي او تر څنګ یې له وخت مخکې ودونه څه پایلې لري، نن په خپرونه کې پر همدې موضوع خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خپرونې د موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات او کوم پوښتنې چې تاسو لري هغه شریکې کړئ. له میرمنو مو ځانګړې غوښتنه ده چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دوی وشي کولی چې پر نننۍ موضوع موږ سره بحث ولري او کومې پوښتنې یا نظریات چې د خپرونې په اړه د دې موضوع په اړه لري موږ سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرې لارې اړیکه ونیسئ او خپل غوښتنې او نظرات موږ سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 23 00 11 او د ټلیفون لارې هم تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو په اړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. 00 23 00 11 15 01 زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د دغه شمیرو لارې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم په خبرونو کې چې نن موږ سره نې بلمنی په ملتیا وکړي، هریوا د خزو د حقوقو فعال اغلی عادل بهرام، د خزو د حقوقو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل، ټولنیز فعال اغلی یاسمین صفای او ترڅنګ د مدني حقوقو فعال اغلی مزدلفه کاکړ به موږ سره په خبرونه کې وي او دوی بنن پر دغه موضوع موږ سره بحث وکړي. اوس هم ورزو د خزو د حقوقو فعال او لیکوال اغلی اوګی امیل موږ سره د ټلیفون پر کرخه وصل شید. سلامونه اغلی امیل، وخت په خیر. کراته وایي چې په افغانستان کې جمهوریت البته انجونی سره نه
مننه کوم. لوړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې که زه درته ویم هغه جینه کوي چې د مکتب نه دوی حق واخیستل شو، چې تقریبا د شپږم د څلورم کال دی او د شپږم نه پورته دوی اجازه نه درلوده، د څلور کاله په اضافه شو. هغوی که دیارلس کلنی وي نو څلور کاله نور اضافه شو. تاسو پوهیږئ چې په دې عمر کې په لرې پرتو سیمو کې په کلیو بانډو کې افغانستان په ولایتو کې مرکز کې هم نو زیاتره دوی په دې عمر کې که دوی خوښه وي او د دوی په انتخاب خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي داسې ناوړه رواجونه حاکم دي چې فامیل په خپله تصمیم نیسي. نو دوی په زوره اړ باسي چې که دوی خوښوي او که نه وي، او دوی بله لاره نه ګوري. دوی هم خپل راتلونکي خو داسې نه ګوري چې بیا به مکتب شروع شي او بیا به زما عمر که دومره زیاتېږي او بیا ما څوک کېږي چې هغه هغه سنس ته لاړ شم، دا خو ناممکنه ده. نو دوی مغیر د همغه مجبور دي چې که غاړه کېږي واده د پاره بله چاره نشته، بله لاره نشته. په کورنیو کې تاسو پوهیږئ چې افغانی ټولنه کې میرمنو د پاره څومره ظلم جبر زیات دی. په کورنۍ کې تاوتریخوالی د دوی په مقابل کې د سړی دی چې په کورونو کې ډېر زیات زیار باسي، کار کوي، زحمت باسي خو قدرې نه وي. نو په ځینو ځایو کې چې تاسو وینئ چې اوس فقر او بدبختي حاکم دی، زیاتره دغه په ډېر کم پیسو باندې پلوري، کوشش کوي چې ولور ترې واخلي او د مجبوري نه هم کله داسې کېږي. او دغه جینکۍ بیچارهګان چې نور راتلونکي دپاره ډېرې هیلې درلودې، دومره ناهیلې شوي چې حد نه لري. یعنی هغه تعداد په میلیون میلیون جینکۍ د مکتبونو نه پاتې شول او په نیمه لاره کې. شپږم صنف په افغانستان کې اوس چې دغه د تعلیم کیفیت کې ټیټ دی، داسې نه دی چې دوی به سواد زده کړي. تر دولسم پورې لیک لوست دا سواد دی زکی هغه مزامین هم د وم څنګه شروع کیږي چې بیا کومک کوي چې کله دې اختصاصي تعلیم پیل کړي هغه د پاره د دې وړتیا د دې آمادګي دی ولري. اما متاسفانه په شپږم سنس کې نه د دې دنیا شو نه د هغې دنیا شو، نو دا ډېره سخته ده. د زیاتره چې زه پېژنم رواني تکلیفونه یې پیدا کړي، خودکشیانو ته ډېر زیات خودکشي روان دي، او هغه سن کې دي چې دوی تشخیص نه کوي چې دا ژوند خو یو چانس دی، یو ځلې دنیا ته راغلي دي او دې نه باید استفاده وشي، ژوند وشي، ژوند وکړي باید. اما دوی په احساساتي سن کې دي، په هغه بحراني حالت کې دي، تشخیص نشي کولی او زیاتره لاس وهي په دې عمل کې ډېر زیات ګناه هم لري. داسې شوي دي اوس که عیسایګري وشي ډېر زیات جنکې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، خصوصا هغه کسان دپاره چې دوی په زوره واده کېږي او د دوی خوښه نه وي، دوی دپاره ډېره سخته ده چې په زوره یې ورکوي او کورنۍ مجبور دي چې د دوی سرنوشت باید وټاکي. چې که مکتب دپاره هیلې نه ټول اوس بلاخره ناهیلي توب ته ورسېده. څلور کاله د تعلیم د شاته تګ دپاره دومره لوی زیان دی چې په پیړۍ پیړۍ هغه خپل نورمال حالت ته ونه رسېږي او شاته پاتې شول دی د ترقۍ نه، د پیشرفت نه. افغاني ټولنه خو هسې هم د ښځو دپاره ډېر زیات ستونزې، بلا ستونزې د دوی سره مل وو د اول نه تر اخره پورې. بیا یو دوره راغله چې د دې لپاره د تعلیم زمینه مساعده شو او دا عام شو، دا یو فرهنګ شو. په اطرافو کې هم ډېر زیات دې ته وهڅېدل چې جنکۍ باید مکتب ته پرېږدي، ځکه د مکتب او د تعلیم هغه د علم د پوهې هغه مزایا او هغه ښېګڼو باندې ټول پوه شو چې که ښځه تعلیم یافته وي نو یوه قبیله به تعلیم یافته شي، نو ټولنې دپاره به نسلونه نسلونه به باسواده شي. دا به څومره ښه وي، او پوه او ناپوه سره یو شان نه دي. هغه جنکۍ چې تعلیم کړي دي او په کورنۍ کې چې کله واده کېږي او یا کله خپل فامیل کې، دا څومره مفید دی او دا د ټولو دپاره د انسانیت دپاره د برخوردونو دپاره څومره سالمه حرکت دی چې دوی لري، تر ناپوهه پورې چې هېڅ اصلا هغه خپل هغه برخوردونو باندې نه پوهېږي. او علم پوهه خو ته پوهېږي چې یو انسان دپاره څومره مسیر ورکوي، څومره کولی شي چې انسان دوستي په ټولنه کې رواج ورکړي، او تر کومه پورې دوی وکولی شي چې همیشه موافق اوسي، همیشه کامیاب اوسي. خو وځلېږي نور دپاره مفید واقع چې د ځان دپاره، د ټولنې دپاره، د هېواد دپاره.
مننه. را سره په خبرونه کې ټولنیز فعال غلی یاسمین صفای هم واصله پاتې شوې ده. غلی صفای، تاسو هم خره خلاص وینم خبرونه ته، که تاسو راته وایئ چې تاسو لیدلې حال څه دی، صبر انجن اوس په افغانستان کې له وخت مخکې ودیږي.
سلام حسین جان، تاسو د دنوال تاسو خبرونه لیدونکو او اوریدونکو ته تبیده حسین جان، موږ چې وینو په خپل ټولنه کې یو خو موږ ولیدل چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله له ښوونځیو څخه ته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. موږ ولیدل چې اغیزې ډېرو په نجونو باندې مخکاره وینو، یا هغه څه چې زموږ په ټولنه کې په واقعي بڼه باندې روان دي، منفي اغیزې ډېرې کړې دي. لومړی د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، که څه هم مسؤلینو خپل نظرونه درلودل چې ولې تړل شوي دي، یا په ټوله کې دوی په راتلونکي کې ممکن بیرته اجازه ورکړي، خو دا خبره لا هم غوته نه ده څرګنده شوې. له هغې وروسته نجونې تللې کورسونه، تللې ښوونیزو مرکزونو، تللې حتی څه نور داسې مشغولتیاوې ځان ته پیدا کړلې. خو موږ ولیدل چې په وخت او زمان سره، د وخت په تېرېدلو سره، ورو ورو هر څه را محدود شلو. د نجونو لپاره په ټولنه کې دا د ژوند کولو ساحه راتنګه شوله، منفي اغېزې ډېر وکړ، په کورنۍ کې د خپل دستر ګلیدل حال کې درته وایم. مثلا یو خزموک لري په تیسیمې دی ولایت کې یو خپل مرکز کچيري یاد درته وکم. ډېرې کورنۍ دي تاړې شولې چې دوی خپل لونی په کم عمر کې واده کی، ځکه موږ تاسو په یو چې اوس کله چې د خوندیو دروازې تړل شي وي دي انجنې لډي رستوند سره مخامخ شولې، لرواني ستوند سره مخامخ شولې، اوس له هر جلې چې پښتنه وکي کړيږي کچيري دا غیسخه پښتنه وکي خپل درد د بیان کی، نو خپل هم دا فکر وکي چې مثلا موږ د ټولنه کوم لور ته روانه ده، دا څه ډول یو وضعیت دی. نو کورونا یو سره بل لار هم نه پاتې، کله چې خپل لونو ته ګوري، د دوی غنه هلې ته ګوري، د دوی غه به برخلیکي ته کچيري ګوري چې د لونو راتلونکي څه کیږي. ډیر مولي دلته چې ډیرو کورونا یو خپل لونی په کم سن کې هتاه ور کړلې وعده کړلې، او هو څه جام کچيري اندغه په کم سن کې یا په ټوله کې وعده ته کچيري وګورو، زموږ په ټولنه کې لوړان دي هم دغه ستونزې موجوده وي چې په کورونا کې تاوتریخواله او علت هم موږ ته معلومه چې په لری پروتوسیمو کې خلکو دغه ذهنیت نه درلود چې دوی خپل لونی ولېږي خوانځي وته، خو اوس دغه کچا په ټولې شکل ته غوړه شوې ده، یعنی مرکز نیولې تر لري پروتو لایتونو پورې. په کورونا کې تاوتریخواله رامنځته کیږي، لدې سره د انجنونو راتلونکي خرابېږي. اوس کچيري وجلې ذکرې نه کړي، هغه په کم سن کې واده شي، هغه نه پوهیږي چې ما حق څه دی، زه په دغه کورنۍ کې په کوم صفات باندې یم. همدارنګه لوړاندې هم کچيري موږ ګورو په یو کورنۍ کې خواخې د خسر دی، همدارنګه د کورنۍ نور غړي دي، هغه سره هم دغه پوهاوی نشته چې دغه جلې کدل ته داد دی حق څه دی. نو موږ وینو چې د دې لامل په کورنۍ کې هم تاوتریخواله رامنځته کیږي. زما په نظر باندې کچيري دا سیدامه پیدا کی، ټولنه به د بینه په لونه خالص سره مخامخ کی.
مننه اخل بهرام، تاسو هم خرغلاس مخبرونه کې وړاندې تاسو دغه صفه خبر ووري دي چې لوړاندې هم دغه ډول ذهنیت موجود چې ګواکې په لور پروتوسیم کې په افغانستان کې به انجونو نشه کولای چې زاکړه ته دمو ورکړي. اوس حالات ته په کتو څومره دغه ذهنیت نورم وده کولای شي، او بل اخره داسې وخت براشي چې اصلا په افغانستان کې د انجونو د زاکړل پر کوم روحیه یا ذهنیت موجود نه وي، خو هم د اصل زاکړه څخه لري پاتې شي. اخل بهرام ک زما واسطه سوري مهرباني وکړي، وړاندې د ما په خپل خبرو کې وایي چې په افغانستان کې د انجونو د زاکړو د ذهنیتونو سره باندې وړاندې هم هغه څه فکر موجود نه و چې ګواکې وجلې د زاکړو وکړي، هغه د خراتونکو خپل ځان لپاره برابر کړي. اوسنۍ حالت ته په کتو دغه ذهنیت نور څومره د منځه تللو په حال کې دی. ورته په خبرونه کې به به هم اغلی بهرام ځان سره ولرو، موږ سره د مدني حقوقو فعال اغلی مزلفه کړه مسله شوې ده. اغلی کاکړ ته څنګه خلاص مخبرونه ته تاسو راته د پښتنو ځواب کړی چې په افغانستان کې د انجونو د زاکړو د ذهنیت سره باندې څومره فکرونه نور هم پر بدلې دودي.
ډېر زیات مننه زم خپل سلامونه مې کې هله تاسو ته غلې بهرام ته درنې ملمنې ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دوی ګرځي روغ او جوړ اوسي. په افغانستان کې متاسفانه د درې کالو راهیسې د ټولو وخت رسیدلو څخه وروسته چې موږ ولیدل چې د مکتبونو د انجنونو پر مخ باندې بند سول، همدارز د وخت په تیر دوسره د پانتونو دروازې هم بند سول، ټول هغه د زده کړې مرکزونه چې په افغانستان کې د انجنونو پر مخ خلاص بند سول. متاسفانه چې دغه د زده کړې مرکزونو باندې دل خپل مستقیم تاثیر لري د کم عمر لرونکو انجونو پر واده باندې او د دې پر د ژوند هغه په منفي اړخونو باندې. اوس که موږ راسو د نړیوالو ټولنې د فشارونو باوجود په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو باوجود، خو بیا هم د مکتب دروازې خلاص نسولې، نه یوازې دا چې په کابل کې بلکې کوم راست د افغانستان نور ولایتو د پغه ولایتو کې ډېر ورسته هغه سیمې سته، هغه کلی سته، هغه ولسوالیان سته چې هغه ځای خلک لا په خوا هم ډېر یعنی تعلیم نه درلودي، خو په دا واخیر کې چې هغه تعلیم ته زړه شو کړی وو چې په هغه ځای کې ټول بندسول، نو دا هغه ټول منفي تاثیرات چې دای پر دې باندې پریشي دي، او متاسفانه دا به یو ډېر ژور اغیزه ولري، منفي ژور اغیزه به ولري.
مننه اغلی امیل، تاسو درګرزم یو مسله چې لته وړاندې پر باسونه شوې دي، هغه همدغه د زده کړو څخه لري پاتې کېدل دي چې هلته د واده کولو لپاره فرصت ورته برابر شي، همدا انجونې مجبورې دي چې باید واده وکړي. که په همدغه شکل موږ تاسو روان اوسو، هلته نور څومره انجونې دي ته فاتر کوي چې ورو ورو دوی نور ودونو ته مخه کړي، هغه په کم عمر کې، او بالاخره داسې وخت پر راشي چې د زده کړو پر اثران فکر پاتې نه وي. اغلې صفۍ، تاسو زما واز اورئ، پوښتنه که تاسو ماته ځواب کړئ چې راته وایي چې انجونې ورورو په افغانستان کې څومره دي توادار کې چې هغه باید واده وکړي؟
بله حسین جان، هغه څه چې موږ خپل دستر ګلیدلې حال ده کوم ګروس د انجونو پر وړاندې دغه ساحه چې را محدود شوې ده او ورځ تر بلې موږ وینو چې دغه ساحه نور هم د تنګیدلو په حال کې ده. ډیرای سیمو کې پخپله مې ولیدل، په ډیرای کورنیو کې پخپله مې ولیدل چې کورنۍ کله چې ویني اوس موږ تاسو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې اوس لپایله په یو کور کې کوم ګورو فرزند پنځه انجونې دي او دوه هلکان دي. دغه یو حساب دلته کله چې د انجونو پر زده کړو باندې محدودیت وضع شوی دی، همداسې پورته دغه سلسله روانه ده. اجلۍ نشي کولی چې مثلا ښوونځي ته لاړه شي، ورپسې پوهنتون ته لاړه شي. له هغې وروسته که چیرې وګورو په ډیرو برخو کې د کار کولو هغه زمینه هم ورته نه ده برابره. که څه هم په یو شمېر برخو کې به په افغانستان کې اوس هم مېرمنې اجازه ولري چې دوی لاړه شي، نو دلته ډېرې انجونې دې ته واداره شولې چې دوی باید د ځان لپاره یو تصمیم بالاخره ونیسي. په کور کې ناستې دي، مثلا درس نشي ویلی، کار نشي کولی، د پوهنتون ته نشي تللی. هغه بې برخلیکي چې دوی خپله ویني دې ته واداره کېږي چې باید د ځان لپاره تصمیم ونیسي، او تصمیم به د کورنۍ همدا وي چې دوی بالاخره دې ته اړ باسي چې واده وکړي. نو هوسۍ موږ په دې باندې پوهیږو چې کله یو جلۍ د خپلو هیلو څخه راستنه شوې اوسېږي، د خپلو هیلو څخه راګرځول شوې اوسېږي، او په یو ډول د مجبوریت له وجې دوی واده ته اړېستلې شوي اوسي، نو موږ پوهیږو چې په ټولنه باندې په کورنۍ باندې به د دې اغېز وسي. یو جلۍ ده، هغه غواړي چې درس ووایي، هغه غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، په بېلابېلو برخو کې هر څوک خپلې هیلې لري، خو هغه نشي کولی د مجبوریت له لاسه دا واده کوي. خو کله چې واده وکړو نو موږ او تاسو به هغه د دې راتلونکي څنګه انګیرو؟ خو انګېرنه به همدا وي چې دا به په کور کې د چا سره جوړه به نه وي، په کور کې به د دوی تل جنګ او جګړې وي، تاوتریخوالی به رامنځته کېږي. دا هغه څه وي چې ټولنې ته انعکاس کوي، ټولنه ورسره ګډوډېږي او په دې کې جنجالونه رامنځته کېږي. نو ډېر کله کورنۍ همدې ته اړېستلې شوي دي. اوس په افغانستان کې وضعیت همداسې دی، په ډېرو کورنیو کې هغه څه چې موږ لیدلي دي تصمیمونه همداسې نیول کېږي. دا هغه څه دي چې د انجونو هغه هیلې د راتلونکي لپاره ډېرې کمزوري کړې دي.
مننه. ورسره دلته ذهنیت څنګه ورکولی شو؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې همدغه انجونې که احیانا د هغوی فکر راته وي چې ګواکې په افغانستان کې انجونې څه فکر لري، اوس هغوی په دغه ذهنیت باندې پاتې شوي دي چې هغوی باید زده کړو که نه، د هغوی فکرونه ورو ورو مخ په بدلېدو دي؟
بله، ډېر کله خو کله چې موږ وینو هر څوک له ځان سره هیلې لري. طبیعي ده کله چې موږ ښوونځي ته ځو، کله چې موږ پوهنتون ته ځو، موږ دا هیلې له ځان سره لرو چې زه به په راتلونکي کې لوړې زده کړې کوم او زه به په بېلابېلو برخو کې کار کوم. خو هغه څه چې اوس دلته موږ وینو په واقعي بڼه باندې، تمې د انجونو دا هم وی چې ممکن یو ورځ راشي چې اجازه ورکول شي، محدودیتونه لري شي. هغه څه چې موږ تاسو محوسې جانبینو چې د بیلابیلو چارواکو لوري، حتی د وزیرانو لوري دا ویل کیږي چې د په بشپړ توګه باندې په افغانستان کې د انجونو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې نه دي تړلې یا د تصمیم موږ مهاله نه دي، او دوی به بالاخره دا څه پریکړه کوي چې بالاخره انجونې وکولی شي مزده کو ته ادامه ورکوي. که څه هم داسې کمرنګه ژمنې کېدلی شي، کمرنګه هیلې کېدلی شي چې انجونې دې دغه یو څه په ذهن کې له ځان سره ولري چې ممکن اجازه ورکول شي. یو ډېرې کمې انجونې شاید وسي چې همدې ته په تمه اوسېږي، خو ډېرې ذهنیت دوی همدغسې جوړ شوی دی. اوس ټولنه همداسې ده، کورنۍ همداسې ده. په کور کې وینم چې مثلا زما د خور پر وړاندې د ښوونځي دروازه تړل شوې ده، فرزند زه په کور کې خویندې لرم، د دوی راتلونکی څنګه کېږي؟ د دوی سره په خپله په ذهن کې همدغه پوښتنه وي چې ښه، مکتب ته نشم تلی، پوهنتون ته نشم تلی، کار نشم کولی، بالاخره باید زه خو یو موجود یم، زه خو یو انسان یم، زه باید یو څه وکړم. خو وروستی تصمیم به د دوی همدا وي چې واده وکړي، او د واده دا چې په خپله خوښه باندې نه وي، دا چې هغه څه چې ورته اصول دي هغه پکې نه وي مراد شوي. موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې بیا اوږدمهاله زیانونه یې څه کېدلی شي.
ډېره زیاته مننه آغلې نصاپۍ. آغلې عدله بهرام، موږ سره په خپرونه کې وصله شوې ده. آغلې بهرام، که زده کړو لپاره کار ونه شي، دا به څومره د یوې نجلۍ د یوې هغې نجلۍ چې هغې ډېر زیات هیلې او ارمانونه د خپل روښانه راتلونکي لپاره درلودل، هغه به لږ وخت سره مخامخ کړي؟
سلامونه او درناوی ستاسو قدرمنو میلمنو ته، د خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته. زه مخکې له هر څه نه تاسو نه بښنه غواړم چې پروګرام ته ډېره په وروستیو کې داخله شو. بیا هم د تاسو په پوښتنه نه مننه. یقینا چې پوهه یا تعلیم تربیه یا د زده کړو بهیر چې په هره ټولنه کې په مخ کې د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي، نو که موږ د ټولنې پرمختګ ته وګورو په حقیقت کې د کورنۍ د پرمختګ شروع کیږي. یوه کورنۍ کې باسواده نر او ښځې وي، هغه واضح خبر ده چې ټولنه پرمختګ کا، هغه هیواد پرمختګ کا. او که چیرې دا په دو شکل چې تر اوسه پورې د نجونو او د ښځو د ښوونې یا روزنې د زده کړو مخه نیول شوې او مخه یې نیوله کی، مطمئنم چې دا به نه تنها کورنیو ته ډېر غټ زیان وي، ټولنې او هیواد ته به ډېر غټ زیان وي. زیانونه یې په کورنۍ کې هغه دي تاسو اوس وینئ، وروستي راپورونه چې په واړه سن کې د نجونو وادول او په زور او جبر د دوی وادول، د مجبوریتونو نه د دوی وادول چې هغه په درس نشي ویلی او کورنۍ هم نفقه نشي ورکولی، بیکاری ده، بیوزلی ده. نو وی خو چې دلته په دوه کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راغی، ځکه چې لور حاضره نه ده، خور حاضره نه ده بې وخته واده ته یا په زور واده ته. د بلې خوا هغه چې ځي د خاوند کور ته، هلته تاسو مطمئن اوسئ چې هغه برخورد چې دا باید هلته وکړه، چې څوک یې په خوښه یو واده کا، ته دو واده نه ډېر فرق کا. بل هغه اولاد چې دا دنیا ته راوړي، یو غټ خطر ده دی چې موږ ته تر اوسه پورې د افغانستان د جګړو نه خلاص نه یو، د افغانستان د بې ثباتۍ نه خلاص نه یو، د افغانستان کې متاسفانه هر وخت د ترهګرو ځالې جوړې شوې دي، هر وخت افغانستان یو وسیله د جنګ ګرځېدلې ده، یو ډګر د جنګ ګرځېدلې. یو دلیل یو عامل یې غټ دا دی چې نورو وختونه هم دغو جنګونو د تباهۍ لوستلې وي، چې مکتبونو ته درسونو ته زمینه مساعد نه وه. و بې سواده مور، زه دلته د بې سواد کلمه چې استعمالوم، زه ټول هغو میندو ته خویندو ته احترام لرم چې دی په ډېره قهرمانۍ خپل یتیم ماشومان روزلي دي او نن یې ټولنې ته ډېر سالم وړاندې کړي دي. چې زم د یوې هغه کونډې بې سواده مور ثمره یمه چې زه افتخار پرې کوم. خو بیا هم عصر تغییر کا او زمان تغییر کا، تاسو اوسنی عصر وینئ، انټرنیټ وینئ او پرمختګ د نړۍ وینئ. په دوسنی حاصل کې بیا واضح خبره ده چې هغه اولاد او یا هغه مور څه چې غواړي چې پوه شکل چې خپل اولاد تربیه په تربیه کولی نه شي، او اولاد هم نظر په تقاضا او مقتضیات زمان باندې هغه ضرورت غواړي، کله چې خپل ضرورتونو ته ونه رسي او سالم تربیه نه شي، د ټولنې ته خطر دی، هیواد ته خطر دی، سیمې ته خطر دی. پس که د نجونو یا د میرمنو د زده کړو مخه نیول کی، د کار مخه نیول کی، دا د افغانستان راتلونکی د ډیر غټ خطر سره مخامخ کا. چې موږ په خپله که د هیواد نه بهر یو، ډیر الیزلې دو مسلې ته لیدو چې په هر شکل کې باید نجونې او ښځې باید بیرته خپل تعلیمي موسساتو ته دروازې کومه خلاصې شي، او دی باید د تعلیمي موسساتو ته مراجعه وکړه او بیرته خپل تعلیم مخه ته یوسي. د کار زمینه ورته مساعده شي. د یوې ټولنې پرمختګ په همدو کې دی چې هغه ټولنه باسواده وي، پوکې لرې ښځې باسواده وي. نن چې موږ د نړۍ وینو چې په دومره غټه سطح رسېدلې ده، هر هیواد چې موږ ګرځېدی کې و، دا هیواد خو تنها نارینه وو نه دی په مخ وړی، په دو کې میرمنې وې، په دو کې نارینه وو چې لاسونه سهي وکړل. کله چې موږ یو عامیانه مثال ورکوو چې نرو ښځې دوه د مرغۍ وزرونه دي، کله چې یو مرغۍ یو وزرې ماتي هغه نشي الوتلی. نو د افغانستان الوتل، د افغانستان سطح لوړېدل، افغانستان د سیالانو سره سیال کېدل په یو وزر نه کیږي. خو همدغه میرمنې دي چې خپلو ورونو ته، خپلو زامنو ته، خپلو خاوندانو ته لاس ورکوي او خپلو هیوادوالو ته په مشترک انده کار کوي. نو د افغانستان اوسنی وضع او دا چې ورځ ته بلې بیا هم د مکتبو هیڅ احوال نه معلومیږي، د ښوونځیو هیڅ احوال نشته دی، دا یو ډېر غټ خطر زوی کوم. د ما هیله د اوسنی چارواکو نام دا ده چې لطفا د هر څه شه چې موږ زور زیاتی کو، موږ باید د باسواده ټولنې سره زور زیاتی ونه کړو، چې دا نه تنها ټولنې ته خطر دی، دا سبا د تم خطر دی. مننه.
ډېر زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو راته ووایئ چې کله وخت مخکې یوه نجلۍ په کم عمر کې ودیږي، هغه بیا نور څومره ستونزو سره مخامخ کېدلی شي؟ مهرباني اغري کاکا بله
د کوم عمر لرونکو نجونو واده کول ډیر زیات ستونزو سره دی مخ کې. جنې یوازې دا چې مثلا د دې خپل په جسمانی او رواني ستونزو باندې ژور اغېز کوي، بلکې د دې په ټولنې باندې، په کورنۍ باندې، د دې په مشترک ژوند باندې ډیر زیات منفي اغېز لري. لومړی کراس مثلا د جسمي روغتیا ته زیان رسوي، یعنی هغوی بدن لا پوره واده ته آماده نه وي، یعنی پوره واده نه کړي. هغوی چې د کله امیندوار کیږي او په د امیندواري په وخت کې لډیر جدي ستونزې سره مخ مخې ژه، هم دا اوس په افغانستان کې ډیر شت د امیندواري پر مخ مړ کیږي. هغه دی یو دلیل دا وی چې هغه یا هم ډیر عمر کم وي او چې هغه د په دغه وخت کې ډیر جدي روغتیاي ستونزې سره مخامخ کیږي. بل دا چې رواني فشارونه ډیر زیاتی، مثلا هغه جن چې ودیږي چې عمر کم وي، هغه له په ذهني ډول د واده ته، د کورنۍ مسولیتونو ته دی آماده نه، چې مثلا څنګه پر ځان باندې وقبل د هغه فامیل ته چې هغه ودیږي، د هغه په حقوقو نه پیږي، خپل په حقوقو نه پیږي، مثلا نه پیږي چې دی باید څه وکړي. او هغه د دې د کورنۍ د تاوتریخوالي بایس کیږي، همیشه د سرګنی د فامیل د خواسخه، مثلا که پر دې باندې کم ظلم کیږي یا زیاتی کیږي، یا د خاوند د خواسخه، یا د هر چا له خواسخه، ځکه چې دا نه په پیږي او دا آماده نه یي. بل د دې سره سره تعلیمي فرصتونه ورڅخه اخیستل کیږي. اوس مثلا په افغانستان کې هیڅ داسې فامیل نشته چې څوک داسې تجربه ونه لري چې هغه نجونې چې په کم عمر واده شوي دي، هغه څنګه ټول تعلیمي فرصتونه اخیستل شوي دي. اول لومړی مثال زه ورکوم، زما مور چې کله مثلا واده کړی و، هغه وخت متعلمه و، او هغه چې کله واده وکړي، د هغې څخه تعلیمي فرصت واخیستل سو، چې هغه تر ننه پورې د دې افسوس کوي چې کاش کې د وکولای سوای چې تعلیم یې بشپړ کړی وای. خو د واده وروسته هغه مسؤلیتونه او هغه د اولادونو پیدا کول او هغه رواجونه او دودونه چې په هغه ټولنه کې وي، هغه ډېر بد تاثیر کوي، او دا باعث کیږي چې د هغې څخه هغه تعلیمي فرصتونه هم واخیستل سي. بلې، د کم عمر لرونکي نجلۍ واده په ټولنیز او اقتصادي باندې ډېر اغېزه کوي. مثلا هغه میندې چې عمر یې کم و، هغه لومړی خدای چې هغه مثلا د خپل اولاد په شوروزنه کې دومره تجربه او فوه نه لري، لکه مثلا هغه مند چې باسواده وو، سی هغه چې تعلیم کړی وي، هغه چې عمر یې ډیر وي، هغه ډیر شپې نو دغه نه واسه دی په کور کې په تاوتریخواله او اقتصادي ستونزې باندې بدل سي، بلکې ټولن ته هم مثلا هغه اولادونه چې سبا هغه یعنی هغه ټولن ته زیان رسول کیږي، د کورنۍ تاوتریخواله او داسې نور منفی اغیز لري. لکه مثلا چې په کم عمر کې واده سي، موږ په افغانستان کې دا محل د ډیرو داسې پیښو شاهدانو، چې دغه تیره میاشت په کندهار کې، د کندهار په ولایت په ولسوالۍ کې، یو 15 کلنه ښځه د خپل خاوند د خواسخه په شهادت ورسېدله. د دې دلیل دا و چې ویل خاوند ویل چې دا د ډیر وخت څخه د پلار په کور کې، یعنی د خسرګنی د خواسخه پر جهه ظلم چې کېدی، دا مجبور سره د پلار تر رااله، او د پلار په کور کې چې دا وسېدله، هغه د خاوند خوا په شهادت ورسېدله. نو دغه سي مسائل هغه د کم عمر لرونکي نجلۍ پر ژوند باندې ډېر زیات منفي اغېز کوي.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونو په پیل کې ویل، تاسو کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو د موضوع په اړه باندې خپل نظرات او خپل پوښتنې موږ سره شریکې کړئ. او نننۍ کوم بحث چې موږ د نجونو د مکاتب او د دې د وخت لمخ کې ودولو ته ځانګړی کړی دی، پر دې موضوع باندې موږ سره خپل بحث ته دمور کړئ. همکارانو اړیکه کله رو چې اړیکه ته ورشو، فکر کوم زمونږ یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه باندې شته دی چې دوی به خبرونه کې ځان سره ولرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورکی تا ته سلامونه وایم، او د زابی رادیو ټول اوریدونکو ستاسو مننه ته، البته چې توخیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ ستاسو د ایمه اوریدونکو.
مهرباني، توخی سه مهرباني.
بله، نه مننه. رښتیا هم موږ د یو افغان وګړي په حیث، د سپین ویری په هیڅ په واري واري باندې ستاسو د رسنۍ له لارې دا درخواست کړی ده چې زموږ د خوندو پر مخ باید مکاتب خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي. نو دا زموږ ارزو ده او دا زموږ خواهش ده. موږ غواړو چې موږ ښه دي په هر مسلک کې، او خاصتا په تعلیم او تربیه کې مهم رول ولري، ځکه چې دا د افغانستان یو مظلوم قشر ده او تقریبا د وطن نیمایي نفوس جوړوي. خدای دې وکړي چې اسلامي امارت د کاس تر پلان لاندې د فردي باندې قاطعه فیصله مثبته وکړي، او غرابه سعودي ته ویسے تو افغانستان کی نو خامخا سب مشکلات تھے انقلابوں نے وطن انقلابوں بھی مشکلات سر مخکڑی نے تقریباً اوش پہ تو کلو شو خائم نو دادا اتھا رہی سی تر وہ سپورے یو حکومت یو نریز بل راجی یو نریز بل راجی نو پدی کی خانہ خا زیر بنا بولا تھا دا بنو درشن تو لبئی ندی خو البتہ دا خزو دا پار سی اسلامی امارت ویلی لی حقا دا د سدی په بدی کې نور خیر دا بالکل یو ساده ته خبر دا 100% خاص ته مفت ولایت کې خو به شو ورکد او د میراث ته حق له هم تقریبا تر دې راځي د میراثونو ورکول کیږي نو لما هم وای او دې ته په بد نظر هیڅ حکم نشي کته هیڅ څوک دې جرأت نه لري چې و دې ته یا بد خبر وکړي یا پر دې باندې یو بد نظر یا تجاوز وکړي دا هم یو مثبت فکر دی خو البته په دې ځایو کې دکار هم کوي نو ماروی دلی دې سپلکا او ښځې په موسساتو په اداري کارو کې کار کوي او په نورو ځایو کې هم یو په تېره خپرونه کې دا زموږ خورقي امیل هوګي امیل وویل چې په قرآن کې هېڅ آیات داسې نشته چې هغه دې څلور ښځې په کښې روایي یا حال دا داسې هغه صحیح ثابت سالم آیات شریف ده نو څلور ښځې بالکل په قرآن کریم کې آیتونه راغلي دي خاصتاً آیات راغلی ده د رباعه کلمه استعمال شوې ده نو نه خبره چې دا په قرآن کریم کې مهارت نه لري او ولې ویلي دي مننه بلې
ورزو زمونږ د خپرونې بل اوریدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوی دی. دوی به هم پوښتنه وکړو چې دوی په خپرونه کې له زمونږ میلمنو څخه کومه پوښتنه لري کله د نننۍ موضوع په اړه باندې غواړي چې خپل نظر شریک کړي. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
مننه، زه اسلام محتشم د هلمند ولایت نه غواړم چې په خپرونه کې نظر ورکړم.
مهرباني.
لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ځینې خبرو ته اشاره وکړله یا ځینو نورو اورېدونکو، دلته هېڅوک نشي کولی کله چې خدای پاک جل جلاله یا شریعت مقدسه یو چا ته حق ورکړي، هغه که ښځه وي که نر وي. بالخصوص نن موضوع ښځو ته انتخاب شوې ده چې هغه د قرآن کریم اک طلب کړي یا یې تر پښو لاندې کړي، لاندې کې نو هغه به خدای پاک جل جلاله سزا ورکوي او دغه ولس به یې په وړاندې ودرېږي. که موږ وګورو دلته مخکې د میراث خبرې ډېرې کمې وې، اوس ډېرې ښځې کولی شي چې هغه خپل د میراث حقوق ترلاسه کړي او ځینې دا شانې نور شرعي حقوق دي. او پاتې شو افغانستان او نور نړۍ سره مقایسه کول، دا به یو بېله خبره وي. افغانستان موږ د نورې نړۍ سره نه شو مقایسه کولی، ځکه چې هر هېواد ځان ته قانون لري او په نور نړۍ کې بالخصوص په دغه اروپا غرب او دغو منطقو کې ډیموکراسي پاله ده. دلته افغانستان کې ډیموکراسي نشته او افغانان قطعا د ډیموکراسۍ سره جوړ نه دي او ډیموکراسي غواړي نه. کله چې په یو ملک کې ډیموکراسي نه وي نو هغه ملک کې نو بیا هغه څه نه عملي کېږي چې هغه نور نړۍ کې هغه ډیموکراسي والا ملکونو کې عملي کېږي. زموږ په مخ کې کوم حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي، کوم حقوق چې الله پاک جل جلاله ورکړي دي، هغه زموږ خلک او خلک لا تر ډېره برید عوام خلک دي د افغانستان نه، چونکې تاسو بهتره معلومه ده. خو دلته حکومت بیا چې دی هغه علما کرام دي یا د دین نه باخبره خلک دي، هغوی دا کوششونه پیل کړي دي چې هغه حقوق یې شرعي ور ورسوي او خلک به م انشاءالله ورځ تر بلې همه پوهاوی ورته کېږي او همه پوهاوی ورکول کېږي چې دوی هغه خپل ښو د خپل حقوق هغه واخلي چې هغه قرآن کریم او الله پاک جل جلاله ورکړي دي.
بله، مننه کوم. مزمون بل اوریدونکو د تلیفون پر کرخه کلرو. ها اوریدونکو، زموږ هم دومره انشاءالله چې د خبرونې پلار کې بیا هم کوم سره وصل شول د دوی اړیکه به ولرو. اغلی بهرام، دلته ځینې مسائل باندې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې چې که یو انجلۍ واده کېږي بیا هلته د هغو لپاره د کورنۍ ستونزې تاوتریخوالی به څومره ډېرېږي، ځکه که یو انجلۍ په کم عمر کې ودېږي هغه خو د ځینو کورونو اصول او پالیسي هر څه فرق لري، دلته بیا انجلۍ نور رواني اړخه څومره اغېزمنه کېږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا چې افغانستان په دې کې شک نشته چې یو اسلامي هېواد دی، او موږ شکر گزار پدې چې مسلمانان په څنګه په افغانستان کې هم ښه فرهنګ او ښه کلتورونه شته دي او هم ځینې داسې عنعنات او رواجونه دي چې هغه هیچا ته د منلو وړ نه دي چې په کورنیو کې باعث تاوتریخوالي کې یو د دو رواجونو نه یا د دو رسمونو نه چې هو سغه دی بیا ډېره خپل حوج ته رسېدلی دی یعنې زیات شوی دی که واړه سن یا په واړه هومر باندې د نجونو ودول دي نو کله چې بیا فرهنګ ته ور مخه کړو یقینا فرهنګ په افغانستان کې ما وویل چې ښه فرهنګ لیږو اما په څنګه عنعنات د هر ټولنې د هر ولایت ډېر تفاوت شته دی په دو مسایلو کې کله چې یوه د واړه عمر جلۍ وي کورنۍ ته ور ودی هلته وغواړو ونه غواړو دا د افغانانو یو اصول دی یو رسم یې دی چې دا ښه رسم دی په دو کې زه انتقاد نه لرم چې په کور کې خسر دی خواښي ده کوم چې مشران دي د دو ناوې نه د ناوې د مېړه نه هغه خپل قدر عزت غواړي اما هغه په دو مانا نه چې دومره د عزت خاوندان دومره ځان ورته غټ کا چې هغه ته دومره فشار لاندې راولي چې دغې سنسال ته هم نه ګوري او نور هغه پیش دو چې هغه وکړي په یو شي باندې په ویلو ټوکلو باندې شروع کړه نو دا واضح خبره ده چې کله چې د یوې کورنۍ خوی خصلت د بلې کورنۍ نه تفاوت کا یوه نجلۍ چې په سن رسېدلې وي یعنې سن یې جګ وي او قانوني سن ته رسېدلې وي هغه په دو شیانو پوهېږي اما که تاسو یوه وړه سن نجلۍ چې دولس کلنه او لس کلنه او یولس کلنه ودي کلنې پنځلس په هغو کې هغه رواجونه ډېر قید دي او ډېر احتیاط ورته په کار دی واضح خبر ده چې تاوتریخوالی په کورنۍ کې ډېریږي او دا نجلۍ حتی دو ته مجبوریږي چې منفي د دو چې د قدرمنې خور کاکړ صاحب د دې صحي لحاظه بس د وکړه نو چې که ماشوم روړي یا د ماشوم خاوند کې یا دا دوره دا څه رقم تیری ته لات ماشوم زیږولو پورې اخو یا ځان ته مسله ده دا چې دا مجبوره کیږي ځان سیدي ځان وژنې ته مخه کا او تیښتې ته مخه کا یا د سم خوی باندې ولاړه چې د پلار که زه تیمال ته ناست وي کاکر صاحب چې ووي چې په مغه کې په کندار کې یاد یوه شهیده کړې خاوند چې دا ولې هلته ډېره پاتې شو یعنی دا ډېر غټ خطرونه که ټولنې هېواد ته وړاندې ورنشو تناب د کورنیو کې ډېر غټ پرابلمونه جوړي بیا بیرته د دو کورنیو په کات کې څومره تاوتریخوالی منځ ته راځي څومره بدبینۍ منځ ته راځي که د نجلۍ خاوند کورنۍ لږ پیسهدار او خانان وي بیا د نور نورم ته ستم لاندې دي مور پلار ته ستم لاندې دي وروڼه او خویندې ته ستم لاندې دي او که بیا لږ په وضع کې برابر خلک دي بیا د تې زور آزمایي ده نو ته نن ورځې موږ چې ترګنۍ او بدبینۍ او غچ اخیستلو مسلو ته مخه کړو تاسو وینئ چې د افغانان هیڅ څه خپل په یوه جزئي مسله کې د پولې یو غچ یو بل ته نه ورتېږي نو چې چیرې د لور او د خور مسله راشي ډېری وخت کورنۍ چې ویني چې د یو مجبوریت خپله خور لور واده کړې ده هغه بیا دا مسایل ته لمن ویل کی یعنی دا د پدو کې زه هیڅ داسې یو بیان کم نه وینم چې زه وویم چې دلته به یو نسبي مثبت ټکی وي سراسر د مشکلات دی بیا هم کورنۍ په جنجالونو کې لوي په خپله کورنۍ خپله ځانونه په جنجالونو کې اچوي که دوی د لورانې په واړه سن کې واده نه کا خو بیا چې بیرته د مشکلاتو ټولنې ته ګورو هغه څه دي چې یو رقم په هغه کې د تار په کوله کې کلوله کې ټول بندې چې هیڅ سر خپل نشي پیدا کولی د دو تار یا د دو نخ سر پیدا کول د نظام د قانون په هغه کې دی چار چوکاټ کې دی که په یوه ټولنه کې قانون حاکم وي په یوه ټولنه کې تعلیم تربیه په مخه تللې وي او مکتبونه خلاص وي زه فکر کوم چې موږ به دغو مسایلو ته ډېر کم مخ کېږو هره ټولنه خپل مشکلات لري هر هېواد خپل مشکلات لري برابرول د یو هیواد اناناس بل هیواد اناناس سمو هیڅ کله نه دي کړی. اما یو څه چې هغه پښتنو کې ډیر متل دی چې سیال د سیال د هغه نه پاتې کی د سیالۍ نه پاتې کی پوزه د غوڅولو ده. نن چې افغانستان د خپلو سیالانو د قطاره لرې کی ده خو ډېره بده خبر ده. باید حداقل موږ د خپل سیالی توپ ارتباط باندیم در افغانستان در آباده تا تلاش رو کنم معرفته در خود و حقوقو تا باید دیر افهم لرنم
دیر جاتا من ناغل بحرام ورزو بیام در تلفون پر کر خزمون گوریدون که پتا مدید دوی نظر من راخلو. سلامون مهربانی وقت مو بخیر پختن لری که نخپل نظر دخپرانی در موضوع تارا شریک اول غاره.
وعلیکم سلام خوردن تاتم سلام من وعند استاس مرمانو درنو خونتون سلام من وعند.
علیکم سلام مهربانی
خدایانه ز خوند سره خو دې ظلم روان دي دا خدایان سره دې ظلم روان دي دا غو طالبان حکومت سره غړي دي دا ظلم مشرکیږي دا چې دا خدایان ما په نظر باندې دا یو غازی امان خان په وخت کې موږ د خوند سره ظلم وسه دا هم دا انګریزان پادریان چې و هم یو غازی امان خان دا خپل د خپل انګریزان د وجه دي دا کې څه واسي و بیا دا څنګه انګریزان هغه دي خو ځان یې بل د موږ په خوند سره ډیر ظلم کیږي نو الله دې دې خدایت نه کیږي الله دې بنده کړه مخه چا کې مخ خدای نظر موږ په خوند سره ظلم کیږي اوس خدای دې اسلام دا وکړي په اسلام خو نه دي خبر اسی ما دي بس هغه د دې مشران چې دي هغه دې کم پادریان چې دي هغه دې نور خلک دي دې دا بس دې خپل واک نه لري خو ځان یې دې اختیار نه لري موږ په خوند باندې خو شي موږ د تقیه او مو ته رب العالمین دا کو دا تراکی دا به به ما زده دا به ان شاء الله ستنه لنګو تعالی نو وینې چې دی به دا فرصت کې مننه کور ده
ډیر زه تمننه بل اوریدونکو هم د ټلیفون پر کر خلرو د دوی نظر بم راخل. سلامونه مهرباني وخت مو پخیر.
وعلیکم السلام خورجان تاسو هم سلامونه د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به زستا سمې شنه اوریدونکو عبد الهادی تعالی مده لمن ولایت خورجان
مهرباني
قربان خورجانی یو خدای غوړم چې څنګه په درنښت غوښتنه کوم خورجانی د سبد ویلې په رسنۍ کې څوک نه کوي په نړیوال رسنۍ کې خورجانی سالم انتقاد څوک یې هر څوک حق لري خورجانی د خپل نظر نو زما په فکر باندې د سبد پچو رد ویل دا به خېله انسانیت سلیری خبرې خورجانی دوارو ملمنو خون تم سلامونه وام خبره ده سده چې دغه په کم سن کې ودونه چې د خورجانی د بیلابل عوامل لري خورجانی دا خطر سره شونځي سره ولې پټ نه کوي ځکه موږ ولې د لګل ته په افغانستان کې چې پانتن می علاوه د جمهوریت په وخت کې خورجانی په کم سن کې د خوندې مثال د خبرې ودیبل نو نسبت هغه وخت خورجانی زما په فکر او نظر باندې د ټول افغانستان نمائندګي نه کوم زموږ په ولایت کې خورجانی وس ډیر کم سن دي دغه په کم سن کې را ودونه ودغه خورجانی د بیلابل عوامل لري زما په فکر دا د شونځي سره تړاو نه لري چې مثال شونځي تړسوي دي وس خوندې په کم سن کې ودیږي دا دغه عوامل لري خورجانی پکر دي غربت دی مثال د خبرې لوجه دغه صدا خلک خورجانی زما په فکر او نظر امه په هاوی ته ضرورت لري باید د نیول ما په خپل مسجدانو کې د خلکو ته نصیحت وکړي چې مثال په کم سن کې خپل خوندې خپل دوران مور کوي نو زما په فکر او نظر خورجانی دا د شونځي سره تړاو نه لري نو باید د نیول ما مثال د خبرې ځکه دا ډاکټران چې موږ په اکثر رسنیو کې د دې خبرو چې دغه د مور او ماشوم کم مړینه چې د خورجانی اصلي لوی لامل دغه چې په کم سن کې د خوندې ودیږي نو زما په فکر او نظر باندې خورجانی د نیول ما شرول لري چې په مسجدانو کې خپل خلکو ته وازنه چاتو کې چې په کم سن کې مثال د خوندې وادنه کې زما دغه نظر د خورجانی
ډیر زیات مننه مننه خو وخت ورزو خپل درنو ملمنو ته غلم امیل باندې ټلیفون پر کار هم سره وي غلمیل کورنۍ تمره کولای شي چې په دغه یو اساس وخت کې د خپل لونو لاسوي وکړي هغه ته یو ډول فرصتونه برابر کړي یا دوی کولای شي چې یو ډول فرصت برابر کړي دوی پر ځای چې هغه به وخت واده وکړي یل وخت مخته واده وکړي خپل د کورنۍ کولای شي چې دغه لاسوي وکړي او یو ډول فرصت ورته برابر کړي یا نه کورنۍ دلته یو تصویر لري چې خپل انجونی یا لوري لو وخت مخکې واده بي
مننه کوم په کورنۍ کې خو عموما دلته نارینه زیات وخت لري ډېری وخت هر هغه تصمیم چې نیسي هغوی تصمیم نیسي او البته فیصدي کورنۍ شته دي ډېر زیات چې حمایت کوي ملاتړ کوي د جنکیو کوشش کوي چې امید لري لا هم چې مکتبونه خلاص شي لا هم چې دی څلورم کال دی اوس دوی د مکتب نه پاتې شوي دي دی وای چې دی خپل تحصیل ته ادامه ورکړي اما داسې کورنۍ دي چې کله عمرونه جنکۍ خپل مایه نیسه نه همیشه یا په
وم سن کې وم او کلنه کې مکتب ته نه دی تللی، یا به اته کلنه و یا به زړه و نزله و نه کلنه و مکتب ته تللی. نو اوس په دې عمر کې چې دا شپږم سن دی خلاص شو او دا د څلورم کال دی وزګار دی، خو طبعاً په دغه عمر کې زیاتره افغانان دا رواج لري چې باید واده وکړي ځکه به وخت تېرېږي د دوی په نظر. نو کله چې مکتب هم نه وي دغه فرصت هم ترې نه اخیستل شوی، کار هم نه وي، هېڅ هم نه وي. نو واضح خبره ده چې او راتلونکي هم نامعلوم دي. دا تصمیم که دوی وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي ده چې باید یو چاره کوي، که داسې ډېری کورنۍ وکولی شي ورسره مراعت وکړي. خو نجونې عموماً په کورنۍ کې تر هلکانو ډېر زیات په افغاني ټولنه کې د حمایت لاندې نه نیول کېږي، ډېر ورته د تعلیم ته د هر څه ته ډېر توجه نه کېږي. تاسو پوهېږئ چې هغه وایي فقط دا د بل کور کور ده، په دې که تعلیم وکړو که ونه کړو دا اسمان دا بل کور ته. نو یو تعداد داسې ذهنیت لري، یو تعداد چې ملاتړ کوي هغه تعداد ډېر کم دی، ځکه دغه پوهاوي او دغه فکر چې ځینې فامیلونو سره دیک دا فامیلونه کم دي. نو اولاد خو دواړه یو دي، زه فکر کوم مور او پلار دپاره سالک دي څه چلی دي، هغه طبعاً چې ځورېږي چې دا داسې بېبرخلیک شو او دا داسې سرنوشت سره مخامخ ده. نو کورنۍ ټول ځورېږي او که ملاتړ یې وکړي ونه کړي حالات خو عموم ډول ډېر خراب دی، اقتصادي حالت خراب دی، بیکاري ده، فقر ده، بدبختي ده، هرې خوا نه کورنۍ کې تاوتریخوالی دی، خوشحالي نشته او بیخي د هغوی نه د دې هستې و د بقا لوری ترې ورک دی چې دوی به څه وکړي، بالاخره څه کېږي، دوی ته حیران دي. د دې آینده په دې تضمین نه ده چې کورنۍ کې ټول یو سر نه وزګار، که ښځینه دي که نارینه دي. نو دا ډېره سخته ده دغسې حالت کې، بیا یو ښځې پاکړه چې یو جلکۍ پاکړه چې تصمیم نیول کېږي ډېر عادلانه به نه وي، ډېر به د هغې په نفع نه وي، همیشه د هغې حق ظالمانه نه اخیستل شوی ده او د هغې هر څه پامال دی.
بله مننه. اغلی صفای تاسو کراته وی چې د کورنۍ ملاتړ بخصوص د انجونو د زده کړو په برخه کې څومره مهم ده، تر څنګ وړاندې زموږ اوریدونکو هم ویلي چې عامه پوهاوی ته خورا ډېر زیات اړتیا ده چې باید پوهاوی ورکړل شي تر څو که انجونې وخت مخکې ودیږي عوامل باید پیدا شي، د عوامل لپاره د حل لارې لټول څومره د کورنۍ مسؤلیت دی. که نه د زده کړو باندې دو سره کورنۍ اطمان باید خپل لوڼې وده کړي.
بله، لکه څنګه چې تاسو اوریدونکي ویل دي څو موارد یاد کړ چې دغه مسله ممکن وسنۍ نه اوسي او په افغانستان کې لتیر وخت کې چې وګورو دغه ستونزه شته دی. بالکل زموږ په هیواد کې لتیرو څلورو لسیزو راهیسې د خلکو سره دغه ذهنیت نه و چې مثلا نجلۍ هم حق لري چې دا لکه د نارینه وو په څیر باندې لاړ شي او هغه اول لومړی مثلا ښوونځي ته لاړه شي او بیا خپلې لوړې زده کړې وکړي. دا هم هغه ته ورګرځي چې زموږ په هیواد کې لتیر څخه دغه ذهنیت نه دی راجوړ. ولې ورته کار ونه شو؟ په هیواد کې سیاسي بدلونونه و، موږ تاسې ولیدل چې حکومت پسې بل حکومت راځي او هر یو حکومت چې راځي ډېر اغېزې په مېرمنو باندې وي. دلته عامه پوهاوی نه دی شوی، عامه پوهاوی په ټوله کې د که چېرې موږ شروع وکړو د حکومتي مسؤلینو څخه نیولې تر ملا امامه پورې او تر کورنیو پورې دلته مسؤلیت جوړېږي چې وی رسوي. خو دا چې تر ننه نه دی رسېدلی یو علت همدغه کېدلی شي چې زده کړو کچه کمه ده بې په ځانګړي ډول باندې د مېرمنو. دلته د کورنیو مسؤلیت که چېرې وګورو هغه څه چې مشخصا ستاسو پوښتنه ده چې د خپلو لوڼو څنګه ملاتړ باید وکړي، اوس که چېرې موږ وګورو په خپله ټولنه کې مثلا زه وینم زما خور نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړه شي، زما خور نه شي کولی چې پوهنتون ته لاړه شي یا حداقل کار وکړي، نو زه مثلا څه کولی شم د دې لپاره؟ فرضاً زه په کور کې پنځه خویندې لرم، شپږ خویندې لرم، زه څنګه ملاتړ د دوی وکړم؟ د دوی لپاره باید زه څنګه زمینه برابره کړم؟ اوس خو موږ که چېرې وینو په افغانستان کې د فقر کچه هم لوړه ده او موږ په لټونو باندې هم پوهیږو چې اوس په یو کور کې وړاندې پلارم کار کوي لورم کار کوي مثلا مېرمنې کار کولو دا هغه څه چې کولای شو یو کورنۍ تر یوې کچه هغه د اقتصادي وضعیت خو ساتي اوس فرضاً په کور کې هغه پلار دی هغه ممکن ډیر کورنۍ اوس داسې دي چې نارینه هم حتی کار نه لري نارینه په کور کې دی حتی دوی کډوالۍ ته مخه کړې ده چې کور هم داسې به سرپرسته پاتې شوی دی نو دلته په کور کې 15 لونی دي څنګه د ټولو ملاتړ څنګه وکم فرضاً ما کوم اړخ وکم دوی ته هغه کورنۍ امکانات چې دی هغه ورته څنګه برابر کم د دوی ذهنیت څنګه زور جوړ کم ورته چې خیر کیږي چې څه کال نو شو کال تک کال ته نو شو بل کال ته تاسو به د دې اجازه ولري خدا دې درنیم کال وشولو درنیم کال اوسې مو په دې باندې پوهیږو چې دا څومره یو لوی یو غټه موده کېدل شي په درنیم کالو کې یو جلی چې په د مکتب په نهم سنف کې و په اووم سنف کې و نن به هغه په 12م سنف کې و یو جلی چې د پوهنتون په لومړی کال کې و نن به د پوهنتون فارغېدل ما به کول شول چې هغه جلی کله د پوهنتون فارغې کې زما کوم بس چې هلته زور ته اړتیا لرم یوې ډاکټرې ته نن په خپل هېواد کې اړتیا لرم تاسو پوهېږئ چې موږ په روسیو کې دغه راپورونه ډېر وینو چې په افغانستان کې ښځینه متخصصینې کمې دي موږ او تاسو دغه راپورونه هم د بېلابېلو سازمانونو ولیدل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه کمه ده که چېرې د دې منشا ته موږ ورشو که چېرې موږ د دې شالید ته ورشو ټول همدې ته ورګرځي چې په افغانستان کې نجونې له پایله نیولې تر ننه پورې له پایله که چېرې وګورو هغه په بشپړه توګه باندې څنګه چې باید حق ورکول شوی و ورنه کړل شلو موږ په یوازې پړه په اوسني حکومت باندې هم ناچو موږ په هېواد کې تیر کې هم دغه کلتوري ستونزې وې موجودې وې هیچا په صادقانه شکل باندې کار ونه کړ ورته اوس خو که چېرې وګورو درې نیم کاله وشلو ښه مکتب بندې مکتب درته خلاصوم خو د خلاصولو اوازې بېخي نشته دی چې کله به خلاصېږي نو دلته د کورنیو ملاتړ که څه هم کورنۍ صحیح ده دا به ووایي چې زه به خپل لور ته مثلا هغه امکانات برابر کړم چې تر څو ذهني پلوه ده ښه اوسي تر څو دغه آرامه اوسي خو تر کومه کچې مثلا زه به څومره دومره امکانات ولرم چې هر څه ورته برابر کړم اوس ما وړه وویل چې په کورنیو کې اقتصادي مشکلات شته دی زموږ په کورنیو کې هغه عامه پوهاوی نه دی رسېدلی نو دلته دغه ډېره ستونزمنه کېدلی شي کورنۍ که څه هم مسؤلیت ورته ورګرځي چې فرزندوی ته ووایي چې هیلې ورکړي ورته نو اوس فقط همدومره کولای شو چې خپلو خویندو ته یا کورنۍ خپلو لونو ته دغه هیلې ورکړي چې دوی دې نه ناراحته کېږي او همغه د حکومتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ بس په راتلونکي کې تاسو ته اجازه درکوو فقط همدومره کولای شو چې دغه هیله دوی ته ورکړو چې ممکن یو ورځ ته اجازه درکول شي او تاسو هغه خپل هیلې ژوندۍ وساتئ انجونې نو پوهیږم چې د دوی هغه ذهني توانایي به وسومره پاتې هغه څه چې زه خپل یو جلې یم هغه څه چې زه خپل درک کوم انجونې وضعیت ته په کتلو باندې ماته ډېر ستونزمنه ده نو په دې لاره باندې چې انجونې هغه خپل ذهنیت سم وساتي د خپل ښه راتلونکي لپاره
ډیره زیاته مننه ورسته کې به بحث مرا ټول کو اغلی کاکړ کې تاسو راتوي چې دلته نړیوالو هم ډیر زیاته د خزو د قانون او د جنونو د ذکر برخه کې په خصوص یونیسف ډیر زیاته د خپل هاتو څخه خبر ورکړی دی خو بیس فایل نه ورکړي فکر کوي لا تعامل څه د څمره دوی پر اختیار باندې باندې دلته هڅه کړی تر څو د ذکر زمينه ورته برابر کړی اغلی کاکړ ساس مایک روخنه شي ډیر زیاته نه ډیر
وفي کې دلای
شي مهرباني
کدلې
وو شي تاسو څنګه سم راندې سوال پونس اوکي د اړوال مسولیتونو مخصوص د یونیسف چې د ذکر په برخه کې ډیر زیات همیشا راپورونه ورکړي دي خپل غاغو چت کړي دي ولی عملی کار تر اوسه پورنه کړي اله ته هم څه دی وغوړي چې په واقعي معنا انجنیر ته د ذکر زمينه برابر کړي مهرباني اغلې کاکړ ډیر څه مننه
فکر کوم والا اوس ما تر څه ضرورت په نه غواړم چې بیا هم پونم فکر کوم د نړۍ مسولیتونه و لومړی خدای دې مثلا نړیوالې د چجلک مثلا ګورو ملتونه چې د ماشومان د ملاتړ ادارې چې همدارنګ WHO چې دا ځینې نورې موسسې چې دا ډېر دی ټوله کولای شي په دې ارسه کې ډېر زیات مرسته وکړي لکه مثلا د نړیوال کمپاینونه په لاري واچي چې هغه کمپاینونه هغه په هاوی کمپاینونه په لکه چې دا غل ارسخه د انجن او کورنۍ وکولای شي مثلا د روغتیا ټولنیز اقتصادي په لور د هر په لور څخه د کمر عمر لرونکو انجنونو د واده په زیانونو باندې پوکړي بل دې ته څنګه د زده کړو پروګرام زامن ملاتړ خو متاسفانه د دې د فشارونو باوجود به هم په افغانستان کې انجن زده کړې ته لاسرسی نه لري او دې نس کولای مکتب ته ولاړ سي د مکتب د وزیر دې په مخ باندې سي د چلته مخ کې اورور هم یاد کړله چې دا کم عمر په تعلیم باندې تاثیر نه لري نه دی سي لیکن تعلیم ډیر زیات تاثیر لري او عمده تلل هم دغه به تعلیمي دي نو تعلیمي فرصتونه پیدا کول هم دارنګ د قانون جوړونې ملاتړ مثلا دوی کولای سي د هیوادونو سره داس وای کچیر دغه قانون د حقوق بشری خلاف کړنه وسی دی پراغه دولت فشار پر هیواد پر حاکمانو باندې چې دغه ارزخه دی کولای سي مثلا د اقتصادي لارې څخه د خپل د مرستو د لارې څخه بشر دوستانه مرستو لارې په دې مواردو کې ډیر زیات کولای سي ګامونه واخلي او بل بخصوص د اقتصادي په لوم مثلا د بشر دوستانه مرستو چې د افغانستان د خلکو د پاره افغانستان کې ډېر شمیر کورنیان چې خپل لونه په کوم عمر کې
وځي
دا وې د اقتصادي ستونزو سره مخ کې کچیر د دې لپاره یو سم پالیسی وو چې ځان بساو وو چې نو دې به دا کوم عمر کې نه وځي
ډېر زیاته مننه ژوندې سید رانو مېرمنو د ټیمنګ سره مو په خبرونه کې ملتي او کړه سره په خبرونه کې د خزو د خنفال اغلې عادله بهرام د خزو د خنفال او لیکوال اغلې اوګېمی او ترڅنګ ټولنیز فعال اغلې یاسمین صافی او مدني فعال او اقونه د مدني خنفال اغلې موزل فکا کړم سره په خبرونه کې وصل شي وو سمنګ خبرونه ممدل ته پاتې رسېګل ملتي مننه تر بیا
چنار پسر ولال سپمه د چنار چنار پسر ولال سپمه ولال اوسا پتا دم بلا دم دیار د چنار چنار پسر ولال سپمه ولال اوسا پتا دم بلا دم دیار د چنار
د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.